نامشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنیره ما په دغه یو ساته خبري غړې کې د تر کلې و په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رڼې نرته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. په اړومبي خبرونه اورو د خبرونو ویان دی بشیر کوا. لومړی د خبرونو سرټی کې مسلم لیگ نون ګوند د اسټابلیشمنت سره جوړ جاړې رد کړي. په خبر پښتونخوا کې د حکمران تحریک انصاف یو پخوانی غړي په هند کې د سیاسي پناه لپاره تللی. افغان چارواکي وایي په بدخشان کې یو بل ولسوالي له طالبانو نیولې. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند وایي تر اوسه سره اسټابلیشمنت د جوړجاړي لپاره رابطه نه ده کړې او غیر پټو حقیقت نه لري چې دوی د خپل مشرانو د راخوش کولو لپاره د اسټابلیشمنت سره په خبرو بوخت دي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که د مشرانو پر ضد روانې مقدمې واخیستل شي نو بیا د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړي غور کېدای شي. نو مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اغلور مریم نواز وراره حمزه شهباز او د ګوند ځینې نور مشران د درغلیو په کیسونو کې په جیل کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقام اخیستو تور پورې کوي خو هغوی اداره دی وایي روان مقدمې د ازادي عدلي لخوا پر مخ بیول کیږي. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا پخوانی غړي بلدیب کمار په هند کې سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړی ویلي چې په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند خوندي نه دی نو ځکه هلته نور نشي اوسېدلی. خو ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له خولې دغه تورونه رد کړي دي. یوسفزي ویلي چې بلدیب کمار د یو بل سیک د وژنې په مسله کې تورن وو او دوی له خپل ګونده ویستلی دی. په پاکستان کې د چین سفیر په پېښور کې نن په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې څلیرویشت ساعته خلاصېدل د سیمې اقتصاد لپاره ښه کار دی. یونګ زونګ زیاته کړه چې هېواد یې چمتو دی له پېښوره تر کابل او بیا مرکزي اشیا پورې د اوږد سړک د جوړولو په کار کې مرسته وکړي او په دې توګه تجارت ته لار برابره کړي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی مسعود د نړیوالو ترهګرو په توګه اعلان کړی دی. د وزارت په پورنی خبر پاڼې کې راغلی چې نورولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د هغه ځای ناستې وټاکل شو. په دې خبر پاڼې کې د القاعده داعش حماس او د فلسطین اسلامي جهاد ډلې یولس غړي هم ترهګر ګرځول شوي دي. بلخوا پرون د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو داسې فرمان جاري کړ چې له مخې امریکایي حکومت ته په مشکوکو ترهګرو د بندیزونو لګول لا نور اسانه شوي دي. د بداسیل کې د چنن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې د بریده ترلسن تلین دی. نن د افغانستان کورنو چارو وزارت وایم نصرت رحیمي مشاد ریډیو ته وویل چې نن سهار یو راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د ودانۍ په دیوال ولګېده چې مرګ ژوبلی نه درلوده. تر اوسه چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی وایي جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبان سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې پر لار دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
تیر هفته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبانو سره خبرې ځکه ودرولې چې طالبانو د همدې مذاکراتو په محل بریدونو ته دوام ورکړی او یو امریکایي پوځي وژل دی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې که طالبانو سره مذاکرات کیږي نو باید هغوی جنگ بندۍ ته غاړه کیږي. ولسمشر ټرمپ دا هم ویلي وو چې طالبان له دې معلومیږي واک نه لري. د افغانستان بدخشان ولایت والی محمد زکریا سودا وایي د کران او منجان ولسوالۍ یې له طالبانو نیولې ده. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې د ځایي ولسي پاتون کوونکو په مرسته کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونو تېر هفته وردوج او یمګان ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې وې. د یو بل خبر تر مخه د هلمند ولایت امنی قومندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګای په عملیاتو کې په سنگین ولسوالۍ کې څلور طالبان وژلي او د هغوی وسلې اخیستې دي. د آسترالیا حکومت تایید کړی ده چې درې وګړي یې په ایران کې نیول شوي، په دوی کې دوه کسان دوه تابعیته دي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ډېر تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د بندیانو د کورنو سره مرسته کوي. د برتانیا او آسترالیا مطبوعاتو تر مخه دغه یو آسترالیایي برتانوي میرمن لیوه کال راهیسې او د دوه نور له لسو هفتو راهیسې د ایراني حکومت په زندان کې دي. ایران تر دې مخکې هم ځینې غربي وګړي د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران تور پر کړی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پومپیو ویلي چې د ایران دا چلند د هیواد د نااعلان شوي اټومي موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر په لسمه په ټویټر ولیکل چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغو ښکارندوی ده چې تیرو څلوېښتو کلونو کې ویلي دي. مایک پومپیو ویلي چې نړۍ به د ایران په دې کار تیر نه وځي او دوی به ایران ته داسې لار پرېنه دي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر غونډې وړاندې کوشش کوي چې نور هیوادونه هم پر ایران فشار زیات کړي. امریکې په ایران باندې خپل بندیزونه هم سخت کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس تاسو ته زموږ همکار سراج زهیر د موسم حال او پیښو بیان کوي.
نن ته شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 30 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د موسم او کرنسی حال مور د اوردونکو د مشال ریډیو دی او زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان کې د سیاسي حالاتو یا سیاسي وضع حال درکو. آیا حکومت پر اختیار د مسلم لیگ نن د مشر سره د معاملې د هوارولو لپاره په تماس کې دی؟ په دغه اړه کارپور رحیم الله یوسف زیوای.
نواز شریف پاک له ویل کی چې دا غو دریز دې سخت دی او د مدیع هم دا غو لوټ. نواز شریف نه وایي نو دا داسې څه پکې نه شي کېدلی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو نوی اگزیکټیو آرډر جاری کړی. قبایلی ضلعو کې تعلیم د باجوړ په یو کالج کې له 2500 ډیر هلکان زده کړې کوي.
یو کلاس بنده په لوډ سپیکر باندې اخلي، دا هغه وسه حال دی. بجلی نوی پتی سہولت نشته، مونږ ته دا چې بل څه سولر سیستم په کلاس کې زموږ نشته.
او د مومند په ډیم کې کارکونکي مزدوران په خپل تنخواګانو کې د اضافه غوښتنه.
دوی مونږ ته ویلي چې راستاسو به 1000 روپۍ ورځي د لیبر دی اړې به، دوی وسوي چې 15000 روپۍ میاشت په استاسو په دې باندې زمون خل خپه دي.
سیمون نن هم راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړو به موضوع ته د پاکستان اپوزیشن ګوند مستیب لیگ نن مخکخ راجا ظفر الحق وای تروسی د ګوند مشرتابه سره چا د معاملې یا ډیل کول وړاندیز نه کړي. دا ورستو لاغی دا چې د پاکستانیو او چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپل سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نن ځینې چارواکي لا اسټابلیشمنت یا پاو سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوو برخو کې تقسیم شوی دي. په دغه اړه تفصیل د ظفر خان پر راپور کې و.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستانی رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولی او که ورته وویل شي نه د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجه ظفرالحق بیګام مشال ریډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شوو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړې ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفرالحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شاباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شاباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کېږي.
شاباز شریف په هکله دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت دپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف په هکله ویل کېږي چې د هغه دریځ ډېر سخت دی، د هغه او د مدي هم د هغه د لور. خو دا ده چې شاباز شریف خو د پارټۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو یې نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي. خو دا دومره زیات اوس په دې کې تاسو کې خواله راغلی دی، ما ته نه ښکاري چې دا به یو پرېکړه به وشي.
یوسف زی وایي د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2100 دیش 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.
په امریکا کې د سپتمبر د 11 د ترهګرۍ د پیښو د 13 کلیزې نه یوه ورځ وړاندې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو نوی اگزیکټیو آرډر جاری کړی دی. د دې نوي حکم د لاندې د مشکوکو ترهګرو او د هغې د مرسته کوونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره د انتظامیې په واک کې اضافه شوی. په دغه اړه ای پی خبري آژانس یو راپور خپور کړی دی. د دغه راپور مهم ټکی اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په 10 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوی اگزیکټیو آرډر بعد ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې لا پیاوړې کړي. نوموړي زیاته کړه چې ولسمشر په دې حکم سره د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په اگزیکټیو آرډر کې بدلون راوستي او ځینې نورې دفعې پکې اضافه کړې دي. د نوی حکم تر مخه د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونه مشکوک ترهګری ډلې او د هغوی مرسته کوونکي نیخ په نیغه په نخه کولی شي او د دې لپاره د ترهګرو د مشرانو د ترهګری د کوم ځانګړي فعل سره تړل اړین نه دي. پامپیو ویل دا حکم هغه کسان او ډلې هم ډیر په موثره توګه په نخه کوي چې د ترهګرۍ تربیه ترلاسه کوي. د دې حکم په رڼا کې به په هغه بهرنیو مالیاتي ادارو بندیزونه لګولی شي چې پوهیږي او د مشکوک ترهګرو سره روزګارونه کوي. د اریک لوربر په نوم د خزانې وزارت یو پخوانی سلاکار ای پی خبري اجانس سره په خبرو کې دا حکم یو مهم بدلون بللی دی. د خزانه وزارت د سپتمبر په 10 د دې نوي حکم نکار واخست او له سلور وشتنا په ډیرو غړیو او ډلو یې بندیزونه عملی کړ. په دې کې د ایران د پاسداران انقلاب د بهرنۍ ډلې القدس فورس، حماس، اسلامی دولت او القاعده په ګډون یو لستر هغره ډلې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د القاعده سره تړلې یو ډله په ځانګړي توګه د نومول شو تر هغره ډلو په فیرس کې شامل کړي، او د حزب الله د جهاد کونسل، حماس، د فلسطین د اسلامی جهاد، په مغربي افریقا او فلیپین کې د اسلامی دولت سره د تړلو ډلو او تحریک طالبان پاکستان خواوشا دولس مشران نړیوال تر هغر ګرځولې دي. د ای پی خبری ایجنس د راپور مهم ټکی مورده او سرزو باجوړ ته چرته چې د لوړو زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالی د تعلیمي ادارو ښوونکي اندېښمن کړی دي. په پرمختللو هیوادونو کې د لوړو زده کړو په یو ټولګي کې له 1500 تر 2000 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 270 زیات زده کوونکي په زده کړو مجبور دي. استادان وایي د زده کوونکو لپاره سهولتونه نشته. ظفر خان تفصیل راکړي.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 270 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي، او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاؤډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو سکټو 76 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس ناست یو. سټوډنټس ډیر ونه زو حال کې کلاس علامه ده مجبورای نه لاؤډ سپیکر اون یوز کو په کلاس کې استاد سو په خپل سوچ کوي چې او کلاس بندا په لاؤډ سپیکر باندې اخلي دا غو ته حال وي. بجلی نوی پکی سہولت نشته مونږ ته دا چې بل ته سولر سیستم په کلاس کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې 4000 زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوی، خو په کالجونو کې د ځای د نشټوالي لامل څه کم 2000 زده کوونکي له لوړو زده کړو به برخې پاتې شوی دي. باجوړ یو له هغو سیمو څخه دی چې د بدمنۍ او پوځي پرشنونو په محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوي، بلکې د 13 کلونو راهیسې پکې نوي ادارې هم نه دي جوړې شوي. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ضلعه نږدې 200,000 آبادی لري، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې 3 کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2.5 روپۍ ځانګړې کړې دي چې د هرې ضلع پکې 3.5 روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وای په کالج کې یې نه یوازې له حد زیات زده کوونکي دي، بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوري د ناستې ځای او استادان هم نه لري. پروفیسر ګل حیدر وای د هر تعلیمی کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي، او کال تر بل دا مشکل زیاتیږي، او هغه ځکه چې نوې ادارې نه جوړیږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده. د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. له باجوړه د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلۍ غړی ګلداد خان وای د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دی.
باجوړ کې خو ډېر ځغا دي کتا شکر منګا یو کالج برن کې شروع کړلې یو زمونږ په سلارزو کې په پښت باندې دې بکار شروع شي، او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زو ګړما هغه زمونږ په لوی سم باندې دې نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سرته ورسي زما په خیال سره چې دا کومه به بیا نه محسوسيږي.
باجوړ د آبادی لپاره یو لستر قبایلی ضلعو څخه ده، او د وزیرستان ورستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په محل تر ټولو زیات زیانونه وچت کړی دي.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاو کم دو بجو،
دا مشال پنوم
په دو بجو،
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تان دے ہلے
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په سلورو بجو.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د خبریالې عارفه نور یو مقاله خپره کړې چې پکې هغې په پاکستان کې په واک کې د پاتې شو واکدارانو د مودې جایزه اخیستې ده. نوموړي لیکي چې په پاکستان کې پوځي امیران تر ټاکل شو وزیر اعظمانو زیات وخت په واک کې پاتې شوي، خو وروسته بیا له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. د دغه لیکنې مهم ټکي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې دا مقاله عارفه نور د زمبابوې د پخواني واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکلې ده. موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2016 کال کې د افریقایي ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای وروغواړي، یعنی مرسي. د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګه په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. نوموړی بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستی او لیکي چې لیاقت علي خان، نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت، یعنی څلور کاله په واکې پاتې شوي دي. خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان، جنرال ضیاءالحق او جنرال مشرف د اولسي یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واکې پاتې شوي، خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښکونکی نه و. جنرال ضیاءالحق 11 او جنرال مشرف 8 کاله په واکې پاتې شول. خو د عارفه نور په خبره جنرال ضیاءالحق، جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسي واکدارانو سره واک شریک کړي. لیکواله یو بل اړخ ته هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي، خو چې کله یې وردی یا یونیفارم لري کړی نو له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوي، خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوي دي.
عبدالحی کاکړ د ډان ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی وړاندې کول. اوریدونکو، اوس یو راپور د خیبر قبایلی ضلع نه د اقلیتونو په محسوس سیټونو باندې منتخب شوي د اسمبلی د غړي د کردار په اړه په صوبایي اسمبلی کې نو د فرحات شینواری په راپور کې اورو چې دغلته د اقلیتونو سره تړلي سیاستدانان څه کردار ادا کوي او د دې غړي منتخب کېدو سره به په سیمه کې څه بدلون راشي په دغه راپور کې.
15 کلن ویلسن وزیر مسیح د قبایلی ضلعو په اقلیتي څوکۍ باندې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی منتخب شوی. د خیبر په لوړګي کې میشته، ماسټري کړی او مدني فعال پاتې شوی. ویلسن وزیر مسیح مشال ریډیو ته وایي د خپلې ټولنې د حقونو اخیستو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به کار کا.
بس انشاءالله د ګورنمنت اف خیبر پختونخوا اوقاف او اقلیتي امور ڈپارٹمنٹ کے منخل کو پارا ڈیر خواب فنڈ دیکھی دی، یوتھ پارا دی، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز دی، اسکالرشپس دی، او ویڈیوز او دا نور خل کو پارا سر فائنینشل اسسٹنٹ دے، او بیا ریلیجنس ایونٹس پروگرامز دی، او بیا ڈیولپمنٹ کی منہ دی، او دا بٹول منگ خاص شفاف طریقے پر میرٹ مانے وکو.
دا عیسائی ٹولنی یو غڑای ریاض مسی وائی دوی پا دی باند ڈیر خوشحال دی چھ پا صوبائی اسمبلی کی نمائندگی پیدا شوا.
مونږ ډیر خوشحال یو چې دا ایم پی اے جوړ شو. مسئلہ ان شاء الله حل کئی، مخکې مال کړه دی وسم کئی، دا بچو دا پارا شناتی کا ډومیسل دا پارا راغلی هم هغه مې دستخط وکړ دی باندې.
د لوړګي یو ځای وګړای اختر رسول شینوار وای دوی ورته مبارکي ورکړه او هیله مند دي د خپل ټولنې نه علاوه به د ځای ولس لپاره هم کارونه کا.
اتش بازی مولا مونږ وکړه، مونږ نور مبارکي مولا ورکړه، ټول پروګرام مونږ لا وشل، مونږ د ګوانډي تو با خیال مونږ ساتل او مونږ ډیر په خوشحال یو ځکه چې مونږ ویلسن نه دا توقع لرو چې دا به اقلیت نه علاوه مونږ نور ملک مسلم او د ټولو کارونه بکا مقامی خلکو له بکارونو بلکې څه کاغذونه ما ورته جمع هم کړ نوجوانانو روزګار لپاره.
په قبایلی ضلعو کې یو اندازې مطابق 15 زره اقلیتي کسان ژوند کا چې پاغه کې عیسایان سکان او هندوان شامل دي. د جولای په شلمه نیټه په قبایلي ضلعو کې 1400 عمومي صوبایي څوکیو لپاره انتخابات ترسره شوي. څلور مخصوصي څوکۍ میرمنو لپاره او یو اقلیتونو لپاره ساتل شوي وه چې په دې باندې انتخاباتي عمل سرته رسېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
لرو دوږی اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې سواد ته چرته چې د خیبر پختونخوا د سیلګرې چې کومه څنګه د دغې مشر ویل دي چې په صوبه کې د سیلګرې نوې زوینه معرفي کړې دي او د سواد مټه غبین جب سیمه چې دالته سیلانیانو ته د اسانتیا او د پاره سہولتونو ورکړي دي. زمونږ همکار نیاز احمد خان هم غبین جبې تتلو د غسیمه کتلې ده او مونږ ته د غزینا راپور راکړي.
د سوات مرکزی خار بینګوري نه 250 کیلومتره لری د دیر او سوات په پوله غبینجبه کې د سیلګری محکمې د سیل ځای جوړ کړي چې پکې 12 تیاری کمرې لګولې شوې او د سیلانانو تګ ورته هم شروع شوه. د خیبر پختونخوا سیلانی محکمې جی ایم محمد علي وای چې دوی به دغه سیمه ته نور ترقی هم ورکوي.
پهل خلک چې راتلو او سوات ته نو دی بتل کلام ده ولې چې کلام نه مخکې ماهو ډنډ لګ دی اوس نیم خلک با سواد ته چې راځي نو غبین جبې به تپوس کوي چې دا چرته دی نو دې پله به بیا خلک راځي نو دا علاقه به ډیولپ شي، د دې اکنامک کنډیشن به ښه شي، نوکریانې به روزي. اوس دې پروجیکټ کې مونږ ټول سټاف چې دی لوکل اغېشته دی هم د سواد هم د دې تحصیل خلک به در داسې مونږ شپږ پروجیکټونه نور هم لګولي دي خو دا ټول د هغې علاقې سټاف هلو.
غبین جبې ته رسېدلي کوړمې د اسلام آباد، لاهور او کشمیر څخه ورغلي سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده، ځنګلونه او پاکې اوبه دي او بیا قدرتی ماحول دی او نظاری د بهر هوادونو څخه کمی نه دی. زه د منچستر انګلند څخه راغلم. لندن ورځو کې مونږ راغلیو سواد ته او دلته حیران شوم چې بالکل د انګلند پرنګ داسي مده د اعلی معیار استوګ نه ده. د شور نه یو طرف ته د مزه دی، د ماشومانو لپاره ډیر ښه دی. زه د پاکستان دولت مننه کوم او هر څوک دلته راتلی
شي.
کشمیر څخه سره د یو لستنو کوړمې ورغلی ماریا زیاتوي.
خوبصورتي مې اسکا کوئی ثانی ہی نہیں ہے.
پخائش کی ددی سے مثال نشتا، واقعی د جنت ٹکڑک کری زیورس دیر خدی اور دیر پمینه رات ہر کلے ویلے بے وزے خائص او کلا دسمی اولس اخلاق اور رویا نورم خکی
کسی طور پر
دیر سے خلقو منتا دیر پخ طریقہ ہر کلے اوی
انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا.
مقامی اسی دن کی وای چی دی سمیتا د تک لاری برابر نوی بیا پورتا دسید گئی لوے ڈنڈا ہمدا بے اڑختا دسید گرو راتک سرا مقامی اولس تہم د روزگار وسیلے تلا زشوی. یو تن خیرات محمد وای
دلتا هیڅ قسم سو خطرات نشته، که څوک فیملی سره راځي په دې کیمپینګ پارک کې هر قسم سہولیات شته. دلته هر څه ملاوېدې شي. زمونږ د علاقه چې دا د ټراوټ پشپام د پاره ډېره موزون ده. دلته پکې خلکو تیر کلونو کې چې کم ټراوټ پشپام جوړ کړی دی هغه ډېر ښه منافع وکړه. دا غي په ساتت سره اوس نور مزید روان دي نو کچر دغه کې دلته دې غبین جبیر یا ته هم ښه کافي سور کړی شي نو دا خلک به پروزګار شي.
د سیلګرۍ محکمې چارواکي وای چې غبین جبا د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوتا سیمه ده او د یخنۍ په موسم کې دلته پواور لوبې هم کېدای شي. دوی بار راتلون کې وخت کې د سیمه کې د واور لوبو تابع هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اور دن کو مشال لیڈو تغوا گیا درنگ شے بیلا پا پختونخوا کی دا مازیگر پینزنی میں بجے کی دن کی دی دا بشیر گواخنا دا دے وقت مهم خبرنا ہو په پاکستان کې د اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگ مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه ورسره اسټابلیشمنت د جوړ جاړي لپاره څه رابطه نه ده کړې او هغه رپورټونه حقیقت نه لري چې دوی د خپلو مشرانو د راخوش کولو لپاره د اسټابلیشمنت سره په خبرو بوخت دي. هغه زیاته کړه چې که د مشرانو پر ضد روانې مقدمې واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړ جاړي فکر کول شي. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسلام لیگ پخوانی غړي بلدیو کمار په هند کې سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند خوندي نه دی نو ځکه هلته نور نشي اوسېدی. خو ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له خولې دغه تورونه رد کړي. یوسفزي ویلي چې بلدیو کمار د یو بل سیک د وژنې په مسله کې تورن و او دوی له خپله ګونده ویستلی دي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی مسعود د نړیوال ترهګر په توګه اعلان کړ. د وزارت په پادنه خبر پاڼه کې راغلي چې نورولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د هغه ځای ناستې ټاکل شوې او د ګڼو بریدونو ذمهوارۍ یې منلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه زیاته کړه چې افغان چارواکي لا هم د طالبان سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې کړي. د آسټرېلیا حکومت تایید کړی ده چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي. په دوی کې دوه کسان دوه تابعیت دي. د آسټرېلیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ډېر تفصیل ورنه کړ خو ویل چې د بندیانو د کورنیو سره خپله مرسته جاری ساتي. مهم خبرونه مو اوریدو سرزو اسلام آباد ته چرته زم همکار بخنه غواړم. اوریدونکو د محرم د چټې له کبله په پاکستان کې مطبوعات نه دي خپاره شوي نو تاسو ته چې کوم زمونږ پاکستان ځایي مطبوعات دي دغه برخه نشو وړاندې کولې. نړیوالو مطبوعاتو ته راشو. نړیوالو مطبوعاتو کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات منسوخولو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې په کشمیر کې د ځوانانو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. انیس اجمل د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په 8 په ټویټر لیکلي چې هغه د طالبانو مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکو ملاقات لغوه کوي ځکه چې د ستمبر په 15 په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس تنه ووژل شول. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ له هغو طالبانو سره تړون کول غوښته چې لاسونه یې په وینو سره دي او د حالات اکثره د دوو لویو مخالفینو ترمنځ په روغه جوړه کې راځي. خو د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د ملاقات لغوه کولو یو وجه دا هم ده چې طالبانو راتګ پریښودو څرګندونه ونه کړه. مقاله لیکي زلمی خلیلزاد له طالبانو غوښتنه کړې وه چې بریدونه ودروي او له افغان حکومت سره د تشدد کمولو په برخه کې کار کولو ته رضا شي. خو د طالبانو استاسو له دې انکار کړی وو. هغه پر دې اندو چې راتراګره فعالیتونه یې په ګټه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ دا مهال مقاله لري چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږدولو بغیر حالات په خپل کابو کې راولي او په طالبانو چې راتراګره فعالیتونه ناکام شوي دي سیاسي فشار زیات کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان پاکستان کې روانه میاشت ټاکل شوی انتخابات باید په خپل نیټه وشي او خی چې ولسمشر اشرف غنی به نور مضبوطه منشور سره مخې ته راشي. واشنگتن پوسټ لیکي دا څرګندوي چې طالبان به د انتخاباتو خرابولو لپاره رای اچونکي ویروي خو دا کار به د افغانانو مخې ته د دې وسلوالې ډلې نوم لا نور خراب کړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکي د کشمیر په سرینګر کې په سورا سیمه کې ځوانانو د سیمې ته تلونکي لارې بندي کړې دي چې دا شان د هندي پوځیانو څخه ولسي وګړي د ګرفتارۍ نه بچ کړي. د مجلې په خبره په دې سیمه کې 1500 کورنۍ اوسېږي. په دې وروستیو کې د هند چارواکو ویلي چې د سیمې حالات د سیاسي هلو ځلو لپاره مناسب نه دي او د سخکاري چې په راتلونکي نږدې وخت کې به سیاسي غږونه رايوځي شي. مجلې لیکي په عین حال کې د هند حکومت له کشمیریانو سره د خبرو اترو لارې وتړلې. د کشمیر د نېشنل کانفرنس پارټي مشر عمر عبدالله او د پیپلز ډیموکراتیک ګوند مشر محبوبه مفتي دا مهال بندي دي. مجللي کې د لوازه هنه د چې عمر عبدالله او محبوبه مفتي به د راخوشي کې درستو د نوو پرمختګونو پړه څنګه ردي عمل خایي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دی په خپلو کې زر تر زره مستقیمی خبرې پیل کړي. تدامیچی یماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله. نور تفصیل اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه د کړکیچ د حوالي لپاره مهمه او لازمي بللي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی، په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره. په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساسو او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیرې مهمې دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی یماموتو همدارنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید اور بند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبې په ورځ ویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګونې او پټاکونو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یاد کړي. تدامیچ یماموتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو د لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ښاغلي یماموتو په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمیو اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامیچ یماموتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوي څو ټاکنې باورې وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې وې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 321 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نادولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
دا اجملان راپور مورده اوریدونکو ګیل په تیریو لسیزه کې په افغانستان کې د ولس لپاره د روزګار موقعو ته کتنه کړې او په یو راپور کې لیکلي چې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې نږدې 50% افغانان د کار په ځایونو کې نو دغه شان له 1509 کلونو ترمنځ عمر لرونکي 25% سړي او 80% ښځې بیروزګاره وې. د دغه راپور مهم ټکی و ګیلپ د 2010 کال راهیسې په افغانستان کې د روزګار مواقعو ته کتنه کړې او د یوې سروې په بنیاد ویلي چې په دغه هیواد کې د خلکو لپاره د روزګار فرصتونه راکم شوي دي. په سروې کې راغلي چې په 2010 کال کې نږدې 50% افغانان بیروزګاره وو. معنا دا چې کله سروې کې دانو دغه کسانو سره د تیرې یوې اونۍ راهیسې یا خو روزګار نه وو او یا یې کار کول نه غوښتل. پا په دغه کال کې د 15 او 29 کالو ترمنځ د 52% سړو او 80% ښځو سره روزګار نه و. افغانستان د هیټي، یمن، بوتسوانا او فلسطین په رنګ د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شامل دی چرته چې د بیروزګارۍ شرح ډیره لوړه ده. دغه شان د کار په ځایونو کې د جنسي تیری او زورونې پیښې، کورنۍ تشدد او تفریق داسې چیلنجونه دي چې د افغانستان ښځې د کار له ځایونو لرې ساتي. په 2013 کال کې یوازې 8% افغانانو ګیلپ ته ویلي چې د روزګار موندلو لپاره دغه یو ښه وخت و. ښځې او سړي دواړه د روزګار د فرصتونو په اړه ناهیلي وو او 28% ښځو ویلي چې هغوی په دې اړه هډو سرای نه لري. اگر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه ترسره شوي، بیا هم تر کومه چې په افغانستان کې اقتصادي موقع نوي پیدا شوي، د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو لپاره سخت وختونه را روان دي. ګیلپ لیکلي چې د افغانستان د آبادۍ لویه برخه په هغه خلکو مشتمله ده چې عمرونه یې د 24 کلونو نه کم دي. په انتخاباتو کې چې هر څوک منتخب کیږي، دا مهمه ده چې د روزګار د موقعو په را پیدا کولو او د ښځو د حقونو خوندي کولو ته توجه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
فورن پالیسی مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات لغوه کولو په پریکړه کې بدلون راتللی شي. دا مجله په خبره د ولسمشر ټرمپ تر دې اعلان وروسته دا څرګندېږي چې د افغانستان په جګړه کې بعد پاکستان رول پر ځای پاتې شي، البته هند ته به لږ د سا خستو موقع په لاس ورشي. تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې.
فورن پالیسی مجللی کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګل پاورس خبریالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي دي، خو ځینې خلک دا اندازې هم لګوي چې کېدای شي په راتلونکي کې د ولسمشر ټرمپ په فیصله کې بدلون راشي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه څرګنده تګلاره لري او په لویه کچه داسې اندازې هم دي چې له افغانستانه د تلپاتې سولې بغیر په سمدستي توګه د امریکایي ځواکونو وستلو کار ناکامه کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په 8 په ټویټر اعلان وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکو ملاقات لغوه کوي، ځکه چې د ډلې د ستمبر په 5 په کابل کې د یو بریټ په نتیجه کې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 کسان وشلې دي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په ټویټر ولیکل چې 40 کال وړاندې د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، اوس هم پر دې دریض ولاړ دي او باور لري چې امریکا به هم بیرته دا دریض خپل کړي. مجله له طالبانو سره د امریکا ولسمشر د سولې خبرو لغوه کېدو وروسته د سیمې د حالاتو او په افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه لیکي. په پاکستان اکثره په افغانستان کې د تشدد او نارامۍ تورونه لګول کیږي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمېدل به پاکستان ته وخت ورکړي چې خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي، خو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو نږدې کولو هڅې کوي، د افغانستان په جګړه کې د اسلام آباد رول به پر ځای پاتې شي. د مجلې په خبره پینې وخت کې به هند لږ سا واخلي، ځکه چې دا هیواد روانه میاشت په افغانستان کې کیدونکو انتخاباتو ته سترګې په لار دی. هند په افغانستان کې له ولسي حکومت سره نږدې اړیکې لري او په سیمه کې نوې دهلی یوازینی سرخار دی چې طالبان یې د رسمي سیاسي فریق په توګه د تسلیمولو نه انکار کړی دی. د مجلې په خبره نیو دهلی د امریکا په مشرۍ د سولې خبرې یو زیان رسوونکی کار بللی دی. د فارن پالیسی په خبره په افغانستان کې د هند سفیر گوتم موخو پدایا ویلي، باید هند په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانانو په مشره د سولې بهیر ملاتړ وکړي.
انیس اجمل راپور مورد اوریدونکو. په داسې حال کې چې د 13 اگست میاشت راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر ترنګلتیا نور هم سیوا شوې او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان سپتمبر میاشت پر 9 له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي، د سیمې د اقتصادي وضعیت لا خرابېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د سیمې کاروباریان وایي د افغانستان او کشمیر مسلو د سیمې تجارت او اقتصاد ډېر اغېزمن کړی دی. پر دغه موضوع د هارون باچا راپور ورو.
د 13 اگست میاشت له 15 نیټې راهیسې چې هند د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړی، د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. پاکستان وایي هند د کشمیری مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو هند بیا وایي کشمیر یې داخلي مسله ده او چاته پکې د څه ویلو حق نه ورکوي. دې موضوع نه یوازې دا چې د دواړو ایټمي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ کېدلو په اړه اندېښنې پیدا کړي، بلکې ترمنځ یې تجارت هم تر بل هر وخت زیات متاثره شوی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 10 په دې ویلو چې طالبان په افغانستان کې له حملو لاس ناخلي، له هغوی سره د سولې خبرې لغوه کړې. دې مسلې هم د سیمې د امن او اقتصاد د خوالي په اړه د عامو خلکو په تیره د کاروباریانو هیلې ټکړای کړې. افغان تجارت پوه خانجان علی کوزی وایي له هغه راهیسې چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر موضوع ګرمه شوې او امریکا هم د سولې له خبرو په شا شوې، د سیمې تجاران اندېښمن دي چې کاروبارونه به په ټپه ودرېږي.
یو طرف د هند او د پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوي، د کشمیر په مسله باندې او سات په سات جنگ ته نږدې کېدو حالت، او بل دغه چې د طالبانو سره خبرې ونښتلې او بېرته د جنگ شعار ورکړ، ډېر زیات بد حالت اوس هم روانو. خو بیا هم دې امید ته ناستو چې سوله راشي نو بیا به خلاص شي. خو اوس چې د سولې خبرې مجهولې شولې او د سوال په مخامخ شي، تشویش شته دی چې وضع د اقتصاد خراب حالت ته لاړ شي.
علی کوزی زیاته کړه که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو څو میاشتو کې د واګا پر بندر او همداراز تورخم پر دروازه د افغان تجارانو د مالونو د لیږد را لیږد لپاره اسانتیاوي پیدا کړي، خو ویره شته چې د سیمې نوې ترنګلې حالت دغه پرمختګ له منځه یوسي. د پاکستان حکومت د دې لپاره چې له افغانستان سره تجارت وده ومومي، د سپتمبر پر 3 د تورخم دروازه په ازمایښتي ډول د 24 ساعتونو لپاره خلاصه کړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان، افغانستان او هند تجارت د کال لږ تر لږه 40 ارب ډالر ته رسیدای شي، خو هله چې په افغانستان کې سوله راشي او اسلام آباد او دلی د کشمیر مسلې ته یو حل ولټوي.
د منطقه کې چې نه بلیون ډالر عام حالاتو کې تجارت کې جنوباسي وایي نه شي، دا یو جرم دی. تقریبا د 150 ارب ډالر نه زیات د هند او د پاکستان او افغانستان په مرکه تجارت وکړ دی. که پاکستان خپل لیکا هند ته ورکی چې به په دې تجارت او افغانستان دا افغانستان او د هند په مرسته د تجارت 10 بلیون ډالر کې دی شي، د پاکستان د هند سره او د پاکستان د افغانستان سره تقریبا 10 بلیون ډالر تجارت کې دی شي. د دې لپاره د کشمیر دا مسله او افغانستان کې د امن مسله او پاکستان کې دنه د ترهګرۍ کې کم تور لګي، دا درې مسلې حل شي نو دا کې دی شي.
د هوتی په خبره پاکستان پرته له دې چې له هنده د درملو او واکسینو واردولو اجازه ورکړي، له هغه هیواد سره ټولې تجارتي اړیکې پرې کړې دي. نوموړی زیاتوي د پاکستان او افغانستان تجارت هم دا مهال 1 ارب ډالر کم شوی دی.
سیمه کې امنیت او کاروباري هلې ځلې د هارون بشار راپور مورید او د امریکا د مرکزي کمانډې مشر کمانډان جنرال کینټ مکنزي د روانې میاشتې له 8 نه د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویلي دي چې نوموړي د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دي. زموږ همکار مجید بابر په دغه اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د استاد ډاکټر میراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ورنه پوښتلي چې د مکنزي د سفر مهم هدف څه دی. ډاکټر ناصری په ځواب کې وایي
د سنټرل کمانډ جنرال مکنزي راتلو دغه غټ مقصد چې کوم دی، هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته، او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه په دې کې کم نشي. دویمه خبره، افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټس روان دي د افغان پیس پروسس حوالے سره، چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته، د پاکستان کوم ضرورت ته امریکې ته، چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دی هغه دوی ما په دغه ځای کې استعمال کړي، د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او یا کوم سوی د طالبان فورسز باندې دغه لکه د امریکې په سایډ باندې لاړ شي.
دا پوځي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوځي چارواکو سره ملاقات کړې ده، راپورونه دا وایي د کشمیر مسله سیړلې ده، نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم څه کردار لوبول شي؟
جی، دا خو ښکار ده کله چې پرایم منسټر عمران خان تللی و امریکې ته، ډونالډ ټرمپ په خپل هم دا خبره کړې و چې زه لکه میډیشن ته تیار یم کنه، او اوس دغه پاکستان کې د آرمی چې کوم اهمیت تر هغه نه خو انکار نشته. د امریکې ته هم دا پته ده چې یاره که پر اسمو کشمیر کې میډیشن کوو یا خپل څه رول پلی کول غواړو، نو د پولیټیکل لیډرشپ نه زیات آرمی چې کوم لیډرشپ ته هغه په دې کې رول پلی کولی شي. کشمیر چونکې پاکستان لګیا دی په ډیپلوماټیک لیول باندې یا پولیټیکل چې کوم لیول باندې کېدای شي، هغوی دا ایشو پاتوته کړی هم ده، او امریکا چونکه سوپر پاور دی او په دا مسله حل کولو کې
میډیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب، آیا تاسو غنئ چې په سیمه کې افغانستان یوازینی داسې یو ایشو ده چې د هغې د وجې نه امریکا پاکستان ته درناوی ورکوي که نه؟ پاکستان به حیثیت خپله هم یو هیواد د امریکا دپاره مهم دی.
افغانستان بې شکه د هغې د وجې نه پاکستان امپارټنس دی، خو د پاکستان خپل چې کوم جیو سټریټیجیک پوزیشن دی یا لوکیشن دی، هغه هم د نور ملکونو نه دے تا یو یونیک پوزیشن ورکئی. زمون سرا انڈیا یو طرف تا پرتا دا، بل طرف تا جمون سرا چکم دینو آغا رائزنگ سوپر پاور چائنا دا، دا آغی سرا سرا ایران دے چی دا آغی سرا دا امریکی و سرا اکثر سوستون دی سنزی موجود وی، دا آغی نالاو دا پاکستان سرا خپل یو ایٹم بم موجود دے، ایٹامک پاور دے، لکه دا امریکی دا پارا یو دا سی یو سیز دے چی دا آغی پا وجہ پاکستان تا اہمیت دی ورکئی. نیواز افغانستان نه دے، بلکہ دا پاکستان خپل جیو سٹریٹیجک پوزیشن دے، دا پاکستان چې کم ہسٹوریکل رول دے یا ایڈیالوجیکل رول دے.
تاسو غنئ چې پراتونکو وختونو کې بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور هم ښه طرف ته روان شي؟
امید خدا دے انشاء اللہ. امید زکه دا دے چې په افغانستان کې فرض کا اگریمنٹ کی گی یا طالبان او د وی چې کم د امریکا چې کم خبرې دا کامیابی گی، نو ډایریکټلی بعد پاکستان او د یو ایس ریلیشنز خسیږي.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت ورځی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاوکم دو بجو،
دا مشال پنوم
په دو بجو،
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تاندې هیله
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په سلورو بجو.
ڈان رسپانا پخپل یو لیکنه کې وایي د پاکستان د کرکټ مشهور لیگ سپینر عبدالقادر خپل یو جدا انداز لرلو د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د هغه انداز خپل کړی دی. عبدالقادر د سپتمبر په شپږمه په لاهور کې وفات شو. په دغه اړه باندې د ڈان رسپانې د لیکنې مهمې برخې د فرخنده صدنور
په ډان ورځپاڼه کې کومل زیدی د پاکستان د کرکټ ته یو مشهور لوبغاړی عبدالقادر په اړه په خپله یو لیکنه کې وایي، د عبدالقادر په اړه ډېر څه اوریدلی وو، خو چیرته د هغه میچونو او د بال کولو مخصوصه طریقه نه ولیدلی، نو ځکه یې د عبدالقادر په اړه ډېر معلومات وکړل. ورځپاڼه لیکي کله چې هم د یو لیګ سپینر ذکر کیږي نو د قادر نوم په کې لومړی راسي. هغه د 22 کالو په عمر کې خپل لومړی ټیسټ میچ په لاهور کې کړی وو. په دغه کې لومړی وکټه د باب ویلس اخیستی وه. دا د عبدالقادر د کرکټ کیریئر شروعات وو. په دغو کلونو کې په انګلینډ کې هم لیګ سپینران وو، خو عبدالقادر بیا داسې وو چې مخالف بیټسمین ته به یې سخت وخت ورکولو. د کرکټ په نړۍ کې په 1970 او 1980 لسیزه کې زیاتره تیز بالران وو، خو عبدالقادر داسې وو چې یو ځانګړی ځای لرلو. د هغه وروسته چې څومره هم لیګ سپینران راغلي، نو د عبدالقادر سټایل او انداز یې خپل کړی. لکه مشتاق احمد خو د هغه په هغو شاګردانو کې دی چې زیات مشهور شو. قادر د خپلو ګوګلیز له کبله د کرکټ په میدان کې خپل روب لرلو. د هغه اثر هم داسې پاتې شو. څنګه چې سنجی منجریکر د هغه په اړه ویلي وو چې د پاکستان لیګ سپینران چې د عبدالقادر وروستو راغلي، نو یا یې د قادر ټول انداز او یا لږ نقل کړی دی. په دغو کې مشتاق احمد د عبدالقادر انداز ته تر ټولو زیات ورته وو، او دغه زده کړې هم د قادر نه کړې وه. خو د خفګان خبره دا ده چې کله د عبدالقادر عمر 15 کاله و، نو هم د مشتاق احمد له وجې هغه د ټیم نه وایستل شو. دا داسې ده لکه شاګرد چې د استاد ځای ونیسي. له هغې وروسته قادر د کرکټ نړۍ نه ووت، خو په زړه دومره سخي و چې خپل هنر یې زیاتره لوبغاړو ته ښودلی، او یوازې دا نه بلکې د ګوګلی ټول چل یې هم خپلو شاګردانو سره شریک کړی. حتی دغه هنر یې په 1994 کال کې شینوان ته هم ښودلی دی. له هغه وروسته هم لوبغاړو د قادر انداز خپل کړی دی، او د پاکستان په کرکټ د هغه اثر له سره وتلی نه دی. لکه عمران طاهر ته وګورئ.
فرخند اسد راپور موردو د مومندو د پنډیالې او نورو سیمو هغه مزدوران چې په نوي جوړیدونکي مومند ډیم کې مزدوري کوي، غوښتنه کوي چې د هغې میاشتنی معاش دې د 15,000 روپو نه زیات کړل شي. دوی ته ویل شوي وو چې ګنې روزانه دیاړي به ورته 1000 روپۍ ورځ ورکول کیږي، خو اوس ورته د ورځې په حساب 1500 روپۍ ورکول کیږي. نور معلومات شانواز ترک زیرک.
د مهمند خلق وای چې په نوې جوړیدن کې مهمند ډیم کې مزدورانو ته د میاشتې 15,000 روپۍ تنخوا ورکول کیږي، ولې نه خورته د غرمې ډوډۍ او نه ورته چای ورکیږي. دوی غوښتنه کوي چې ورته اوور ټایم یا د خپل مقرر وخت نه په اضافه کار کولو اضافه روپۍ هم ورکړی شي. مومنډ ډیم د پنډالۍ او د پړانغار په ځمکو کې جوړیږي او د پنډالۍ یو ملک دلاور خان وای
دوی مونږ ته ویلي چې راستاسو به 1,000 روپۍ ورځي د لیبر دی اړیبي، دوی اوس وایي چې 15,000 روپۍ میاش په استاسو، نو په دې باندې زمونږ خل په دې خبره باندې خپه دي.
ګلاب جان د ویزو اوسیدونکي دی او هغه وایي چې خپل بچي او نور ځوانان زیات خوشاله چې مومنډ ډیم کې به اوس هغوی مزدوري وکړي او له بهر خارون نه کلیو ته راغلی، ولې دلته هم ورته تنخواه ډېره کمه ملاویږي. نو په کار ده حکومتي غړي د دې مزدورانو غم وکړي چې ورسره زیاتې ونه شي.
په دغه باندې خو دغه وال ټاټکي وال هم دېړي نه کوي. په 500 پنجاب کې چې کم نس کم دېړي نو هغه 1,200 روپۍ دېړي ده. بل په دې جګی کې چې ناشتي خامخا به کاله ته سبزی راوړي څه براوړي نو 500 روپۍ باندې به هغه غریب څه شی وکړي. د زر 1,200 نه خو چې دېړي کم شي په هغه خو څه ګزاره نه کیږي.
او انور شاه نومیده بر محمد یو سپین ګیری وای باید دغه معاش زیات کړی شي.
په 500 روپۍ سم نه کیږي مهنګایي ده، مطلب 500 خو معمولی کورم سبزی لګی د ورځې. زمونږ دا خواست حکومت ته مهرباني دی کی چې کمی وادي مونږ سکړی دا د خپل وادي سر ته ورسی.
او له دې وروسته مې د قومي سملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې اوور ټایم او د صحت ستونزې هوارول د مزدورانو حق دی، ولې څو ورځې پسې د وابډې د چارواکو سره په مهمندو کې یو ناستې کیږي، نو ور سره به دغه مسلې خامخا په بحث کې راولي.
موږ اوس د دغې خبره مو کوشش را دي لپاره د امبولانس وغیرہ انتظامات مې زم دا چې خور ټیم کیږي په کار کې دغې ته معاوضه ملوي. او اني هو زه دا ویم چې ان شاء الله پورې دې نیکست ویک چې موږ کوم ورډ چې سره میټینګ کیږي خیر سره هغه کې به ټول شی زموږ راپورته کوو.
محمد ډیم د جوړونې وړاندې د وابډې چارواکو حکومتي غړو لخوا ویل شوی چې په دې کې به مزدوران د سیمې خلکو نه اخستل کیږي، ولې دوی ته به یو شمېر نور سهولتونه ورکول کیږي. نو هم دا وجه ده چې خلک وای حکومت د خپل وعدو سره سم د هغوی سره چلند وکړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجال شي په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نه چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوردونکو د مشال د نه ساته خبرونو د پای شی بو تر رسیدلیو د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اور په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای تر اوسه سره اسټابلیشمنت د جوړجاړي لپاره رابطه نه ده کړی. هغه رپورټونه غلط دي چې دوی د خپل مشرانو د راخوشکولو لپاره د اسټابلیشمنت سره په خبرو اخته دي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگا مشال ویډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که د مشرانو بزه دي روانې مقدمه واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړي فکر کېدلی شي. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا پخوانی غړي بلدیب کمار په هند کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د هندي مدواتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند خوندي نه دی نو ځکه هلته نور نشي اوسېدی. خو ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي لخلي دغه تورن رد کړی. یوسفزي ویلي بلدیب کمار د یو بل سیک د وژنې په مسله کې تورن دی او دوی له خپل ګوند نه ویستلی دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نور ولی مسعود د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی دی. د وزارت په پرونی خبرپاڼه کې راغلی چې نور ولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریکي طالبان پاکستان د مشر مولانا عبدالله تروجن وروسته د هغه ځایناستی وټاکل شو او د ګڼو بریدونو ذمواري یې هم واخیسته. د افغانستان د سولې علي شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې لا هم افغان چارواکي د طالبان سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې په لارې دي. د آسټرالیا حکومت ته اعتقاد ده چې درې وګړي په ایران کې مړ شوي، په دوی کې دوه کسان دوه طبیعت دي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ډېر تفصیل ورنه کړ خو ویل چې د بندیانو د کورنیو سره مرسته کوي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران تور پورې کړ چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. پومپیو ویلي چې د ایران دا چلند د دې هېواد د نا اعلان شوي اټومي موادو د غني کولو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. مهم خبرونو واردم دغه سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسید. خپل کوربه شاین بوندری د خبرونو ویان بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی مرستیال اساق امیر له اجازه ورکې کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه. د الله پامان.